السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په کندهار کې له یو شمېر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې لاینس د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو ود وتابعیت لرونکي افغان له جرمنی تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی، د ترکیه او ایران لارې په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبې په ورځ رسیدلی. د راپور لمخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وښيي چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړی چې د عمر د زړښت له امله د کابل په یو روغتون کې بستر و پرون سا ورکړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په اندونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو، پرون یکشنبه په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغه پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو لمخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس د لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراینا ملاتړ اعلان شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د خزینه نتاقانو د مخ اجباري پټولو ته خبرګونونه. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي
The order about female journalists is because خزینه وایي د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې خزي په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انزوریز رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بالاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودرېږي.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخواني مرکچي عباس طانګزي کلکې نیوکې. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د پولند ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمیر خزینه خبریالانو هم د دغه اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د بشري حقوقو د څارنړي وال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سي ان ان سره په خبرو کې ادعا کړې وه په هیڅ صورت اختیاري نه دی، بلکې هغه اجباري دی.
The order about female journalists is particularly harmful because
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی، ځکه دغه خزي هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي. هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغه ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي. اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي. دا چې په ټلویزیونونو کې باید خزینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نشي، د رسنیو ډېرې خزینه کارکوونکي اندېښمنې کړې دي. د ټولو ټلویزیون خبریاله سونیا نیازی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅکله هم نه و تجربه کړی.
ما قبل از امر و فرمان امارات اسلامی هم حجاب مراعات
موږ له فرمان او د اسلامي امارات له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د تلویزیون په پرده او هم تر شا مراعات کوو. موږ مسلمانان یو او دامو یو مکلفیت ده. خدا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري. دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي. د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي. لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول، د ښځو پر سفر محدودیت، اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي. د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي. نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې دا ډول فشارونه انځوریز رسنۍ یا ټلویزیونونه کومې خواته بیایي.
دغه محدودیتونه چې اوس د طالبانو لخوا نه د ښځینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي دا به د محدودیتونو پای نه وي، بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښایي ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي څه ډول به وي هغه ته به وخت جواب ورکړي. همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیشن هم جوړ کړی چې دا کمیشن به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکړي او بلاخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بلاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودري او دا رسنۍ بندې کاندي. نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نورم تشدید سي او دا فشارونه به لا زیات سي تر څو رسنۍ په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي. ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
بله، ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولیدل چې په خواله رسنیو کې عکسونه له تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خپرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شول. زه فکر کوم چې دا اعتراض ښه ده، مناسب دي چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي له منځه لاړ نه سي. ولې داسې اعتراضونه یا داسې سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید اغېزمن تمام سي چې هغو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي، د خلکو اساسي ازادۍ ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې چې مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي. زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې چې هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکوي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په زړه کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر کند.
د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکزي ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي تانکزي دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلی و ما هم دی خغلی عباس سنگزی خبری واوری دلی دا دوگانگی یا درز دی دوی دی طالبان و دی کرکترون و او دی افراد اشخاص ترمیز نوی نتل دیر مودی را دی خواته در دی خغلی عباس سنگزی اعتراض خواهی تر دیر حد پدی پور ارتباط ولی سی خاطر دی قرار وسیدای د طالبانو د خارجه وزیر سی ولی یو ډول نامرئی بیرونی فشارونه په طالبان باندې سبب سول سی خغل متقید بهرنیو چارو وزیر سی او دای دی موین پایس باندې راغی نه تنه خغل عباس تنگزای دا ډول اعتراضونه لري بلکې د قطر فریکسون پول دغه سی معترض فریکسون ده او کله ناکله دوی سی موقع پیدا کاندي د اعتراض خوله د نورو طالبانو په وړاندې یا د نورې رهبری په وړاندې خلاصوي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزای وایي له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل شوی او دغه ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه دي د حقونو په ځینو نورو برخو کې هم ورته اوسنی حکومت د دوی حق نه دی ورکړی. ښاغلی ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې یو غونډ کې کړې دي. نوموړي دغه شان پر نورو برخو کې هم د طالبانو حکومت په کړنو نیوکې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو له منځه او لوړ پوړی چارواکي د خپل حکومت پر مشرتابه نیوکې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي وایي چې باید لا ډیر کار وشي. ښاغلی ستانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
تعلیم سنم په افغانستان کې خو کما حقونه ورته کوم څه نه حق دا که به اسلام چیرز دکی شرط به چیرز دکی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی او دا دی حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي دا چې به یو چې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خدای نه چې بس یو کتل دغه نو واوښتل شي خځه ته باید حق حقوق ورکړ شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
ښاغلی ستانکزی د ښځو د تعلیم ترڅنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي چارو هم توندینی وکی وکړي. نوموړي وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لست زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام لست له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره مدره لنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلې دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي ویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
هغه یوادونه ته وایم چې نه پرېږدي افغانستان پرمختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي دي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړوي. باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان ولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلي. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له مزار شریف څخه د کتنې پتراس کې له هغه جماعت څخه هم لیدنه کړې چې تیر میاشت پکې خونړۍ حمله شوې وه. هغه ویلي چې د ملکی وګړو د وژنې مسؤلین باید عدالت ته راکاګل شي. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې جماعت کې د ثور په لومړۍ نیټه په برید کې له شلو زیات کسان ووژل شول.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړۍ حملې یو میاشت پوره شو. د شیعهګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، لږ تر لږه شپږویشت تنه مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي وو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینوونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلې او خپله ژوره خواخوږي ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤل دي باید عدالت راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړي بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جوماتونه پکې په نښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي یې شیعهګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي، دا ډله به د اتو او دولسو میاشتو ترمنځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 صفو او د غراز د اف ام په 3.5 صفو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري کې انټرنیټ لري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼه آدرس دی azadiradio.com. د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کېږدي. اندري دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی پرون یکشنبه لکیف څخه کتنه ترسره کړه. پولند چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یکشنبه د پولند ولسمشر اندري دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیا لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسي یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټوله نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د پسلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه خپله پرېکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوي بریدونو دوام درلود. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایلو پودولیک یوې احتمالي هوکړې ته په اشاره ویلي چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره که په جګړه کې وقفه هم راشي، روسي ځواکونه نوي عملیات پیلوي چې د ده په باور د مخکنیو په نسبت به خونړي وي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
دوستانو، و مریدل چې د پولند ولسمشر لکیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کې نګدي. مخکې په تیروتنې سره وویل شول چې د پولند ولسمشر لکیف نه غوښتي چې د روسیې غوښتنو ته غاړه کېږدي، خو اوس ښکاري چې د پولند ولسمشر له اوکراین نه غواړي چې د روسیې غوښتنې ونه مني او هغه غوښتنې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لري هغو پوښتنو ته هم غاړه کې نږدي. وړاندې په خپرونه کې زموږ د همکار اسمت څاروان ملتیا وکړی، وروسته زه بیا بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه می ومنه. په دې برخه کې د یو نوی ویروسی ناروغي په اړه معلومات درکو. دا ناروغي د بیسو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادره وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته راپور زیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي خوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1955 کال کې هغه مهال پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کېږي په دې اړه ویل کېږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کېږي چې ماشومانو کې یې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کېږي د چیچک ضد واکسین ورکول کېږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کېږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 40 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لېږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په 2 هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چیچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
پا په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلې او نرسانې هم شاملې دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 250 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
انشاءالله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. که موږ خپل پرسونل یا خپل قابلي یا نرسان همدلته ولرو نو دومره مصرف ته به هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې په رخصتۍ کې راځي که دلته څوک وي نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوي کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخی میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې دولسنه فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې اوس زموږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف ځان باندې تیروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کهلی د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یوه جیبي 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو له شاید د ډېرو وخت په ورسېږي او د ډېرو وخت نه په ورسېږي. نیټ ګران دی او بلې کیفیت ډېر کمزوری دی. ته باور وکړه دلیر د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګورو یې خلاصوو په ډېر ځنډ یې خلاصوي او بل د اطرافو کې خو طبعاً د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینهو ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوری دی او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی د کم وخت څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابۍ پېښ شوي دي بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه ښځو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي ځکه چې موږ دې تر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه یې کشم لا یار څو نشه لیم هغه ول د شزی ډاکټر پښتنه کینو د شزی ډاکټر د کمی خاص وخو دغه مکتب وای کشم لا بلار سی بازار ته کشه طالب بلار سی کشم مجاهد بلار سی دی اول په بازار کې د شزی ډاکټر پښتنه کی هغه د شزی ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شزی ډاکټر د کمی خاص وخو د مکتب باندې کی دا نه لکه
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. ورو ورو رسیږو د خپرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته درسي ساعت 19 پروګرام لرو چې د آزادۍ رادیو په نوښت نوی جوړ شوی پروګرام دی.